السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن دوشنبه ده، د لړم یا قرب 14 د نومبر میاشتې 4 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شبې پیل سوې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره. په راپورونو کې اوري چې د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پیل له خبرونو کیږي. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن څخه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیونې د پیښې 24 کلیزه ده. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر له نن دوشنبه د خپلې قونسلګرۍ څانګه تړي. سفارت دغه اعلان تیره شپه کړی او ویلي دي چې دا پریکړه یې د امنیتي دلایلو په خاطر کړې ده. څرګنده نه ده چې پاکستان به بیا کله خپله قونسلګري پرانیزي، خو د پاکستان سفارت ویلي چې تر راتلونکي پریکړې به د قونسلګري برخه تړلې وي. په لږ تر لږه یوې وروستۍ میاشت کې څو واره د پاکستان د ویزو برخه کې افغانانو شکایتونه کړي وو او معلومه نه ده چې د پاکستان د قونسلګري په تړل کېدو سره دغه زیاتېدونکې ستونزه به څومره پراخېږي. تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو چې پرون یکشنبه یې په پاکستان کې افغان شارژده پیر ورغوښتی او په افغانستان کې د پاکستاني ډیپلوماتانو د خوندیتوب او امنیت په برخه کې خپلې اندېښنې ورسره شریکې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلامیه زیاتوي چې پاکستانی ډیپلوماتان په کابل کې ځورول سوي او آن سفارت ته پر لار د هغوی د موټر مخه نیول سوې ده. افغان چارواکو تر اوسه د پاکستان د دې وروستي اقدام په اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یوه تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. تمه ده چې د افغانستان او ویست انډیز د کرکټ ملي ټیمونه خپلې درې رسمي ورځنۍ لوبې له روانې چهارشنبه پیل کړي او بیا به درې شلوره او یوه ټیسټ لوبه هم کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کیپټن راشد خان پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د ویست انډیز په وړاندې د لوب لړۍ ته ټول چمتووالی لري او د لوبو پیل ته سخت انتظار باسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسله والو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی پرون ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلی چې دغه کس شریف نومیږي چې په بابک مشهور و. د شغلی رحیمی په حواله تورن کس د هود خیل اوسیدونکی دی چې په وسله والو غلاو وژنو، د موټرو په غلا شو کوونو او د 3 میلیون افغانیو په ارزښت په غلا تورن دی. دغه کس د کابل د 9 امنیتي حوزې په مربوطاتو کې نیول سوی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو او امریکایي ډیپلوماتانو د یرغمل نیولو د پیښې 24 کلیزه ده. د 1999 کال د نومبر پر 4 وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی مواصلان په تهران کې د امریکا پر سفارت ورغلل او د 444 ورځو لپاره یې 250 امریکایي ډیپلوماتان برمته وساتل. د امریکا د سفارت نیول او د ځینو امریکایي ډیپلوماتانو برمته کول د دې سبب سول چې واشنگټن له تهران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې پرې کړي. د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای پرون یکشنبه په تهران کې زرګونو محصلانو او زده کوونکو ته په وینا کې ویلي چې هیواد تر اسلامي انقلاب وروسته 4 لسیزې له امریکا مخکې سوی دی. هغه یو وار بیا له امریکا سره خبري رد کړې. ځینې کسان خیال کوي چې له امریکا سره خبرې د هیواد ستونزې حلوي. دا یوه تېروتنه ده. سیال لوری په خبرو کې زموږ ناسته د اسلامي جمهوریت د په ګونډو کولو په معنا بولي. بالاخره ټول وایي چې موږ په سختو اقتصادي فشارونو او بندیزونو ایران په ګونډو کړ او خبرو ته مو اړ ایست. د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ په دې وروستیو کې وروسته له هغې زیات سو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د تهران او د نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ د اټومي تړون څخه ووت او پر دغه هیواد یې سخت بندیزونه ولګول. د دغه تړون له مخې تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي وو. په بدل کې له ایران څخه ځینې اقتصادي بندیزونه لرې کړای سوي وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر خبرداری ورکړی چې په کالیفورنیا کې د اور د مړه کولو لپاره به فدرال بودیجه بنده کړي. ډونالډ ټرمپ د کالیفورنیا د والی ګاوین نیوسام پر هڅو انتقاد وکړ چې په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مدیریت لپاره یې کار ډیر ناوړه و. د کالیفورنیا زیاته ځنګلي سیمه د فدرال حکومت په کنټرول کې ده نه د ایالت. ولسمشر ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي، هر کال چې اور بلیږي کالیفورنیا سوځي، وروسته والی راځي او له فدرال حکومت څخه مالی مرسته غواړي. تیرې میاشت د کالیفورنیا په زیاتو ځنګلي سیمو کې اور بل سو چې کورونه یې ویجاړ کړل او خلک یې مجبوره کړل چې سیمې تخلیه کړي. د کالیفورنیا والی تیره اونۍ اضطراري حالات اعلان کړ. تیر کال هم په دغه ایالت کې په ځنګلونو کې خونړی اور لګیدلی و چې تر سلو زیات کسان یې په نتیجه کې مړه شوي وو. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. جرمني په دې برخه کې څومره مرسته کولای شي؟
جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري.
جمهوري ریاست وایي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلو چارو کې بریالی نه و.
ډېر ښه حرکت مو مونږ نه دی لیدلی او زموږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. دغه حرکت لپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
په بهرني موضوعاتو کې اوري چې په لبنان کې یو اربیا خلک لار کوڅو ته په مظاهرو راوتلي دي، د ژوند رنګونه هم خبرو.
ما خپل زیوز کور می په افغانستان دلته او پاکستان شاګردی لپاره لاړم. الحمدلله کار می زده کړی ده، ځان می مصروف کړی ده.
دا خبری مجله تر اونیم بجو دوام کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي وایي په کابل کې په باسونو کې د انتخاباتو موضوع او د سولې د پروسې بیا پیل شامل وو. مارکوس پوتزل ویلي چې جرمني به په دغو مسایلو کې خپل رول ادا کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي ویلي هیواد د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. ښاغلی پوتزل پرون له ولسمشر محمد اشرف غني، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره کتلي دي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي مارکوس پورتزل کابل ته په سفر کې د افغان حکومت د سولې لنوي پلان خپل ملاتړ خوده. دا خبره د افغانستان د جمهوریت ریاست په یو اعلامیه کې د خغلی پورتزل په حواله خبره شوې. خغلی پورتزل چې په خوایې له طالب استازي سره هم لیدلی او وړاندیز کړی چې هیوادي د افغان سولې د پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول اړینې همکاري ته چمتو دی. پورتزل له ولسمشر غني سره په ارګ باندې کې په لیدنه کې هیله خوده چې د افغان سولې لپاره د جرمني هڅې د دې لامل شي څو د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبری پیل شي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د جرمني د خاص استازي مارکوس پورتزل د لیدنې په اړه د جمهور رئیس ویاند صدیق صدیقی پرون خبر اعلان ته وویل.
از نقش کشور آلمان در حمایت از صلح افغانستان رئیس جمهور قدردانی کرد.
د افغانستان لسولی د ملاتړ په برخه کې ولسمشر د جرمني د هیواد رول وستایه. جرمني تل د افغانستان د سولې له پروسې ملاتړ کړی دی. په دوحه کې کوم ډایالوګ وشو او همدارس په ټولو هغو پروسو کې چې موږ په مټ د سولې پروسه مخته وړي، هغوی د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړو او همکاري یې کړی ده.
در کنار مردم افغانستان بودن و همکاري کړل.
د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني خاص استازي داسې وخت د سولې د پروسې په اړه افغان چارواکو سره خبري کړي چې افغان حکومت په دې څو وروستیو ورځو کې د سولې لپاره یو نوی پلان اعلان کړی او وایي په همدې اساس به مختزي. له طالبانو، امریکایانو او پاکستان سره د افغان حکومت مذاکرې، سیمه ایز او نړیواله اجماع او د خي حکومت ولې اړوند کورنی مسائل د حکومت د سولې د نوي پلان درې مهمې مسلې دي. جرمني هم لکه چې امریکا د افغانستان د سولې لپاره د زلمی خلیلزاد په ټاکلو له طالبانو سره شاوخوا یو کال خبري وکړي، په همدې موده کې د افغانستان د سولې د پروسې لپاره ځینې هڅې کړي. د روان کال په لومړیو کې مارکوس پورتزل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره ولیدل او بیا په جولای میاشت کې د قطر په ملګرتیا په دوحه کې یو بین الافغاني غونډه جوړه کړه. پښتنه دا ده چې د یو دریم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغان سولې د پروسې لپاره ښه اسانچاري کولای شي. افغان حکومت له خپلو متحدینو او نړیوالې ټولنې سره په وار وار د افغان سولې په باب بحثونه کړي، خو طالبانو له دې حکومت سره تر اوسه مخامخ خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلې. طالبانو د سیمې څو هیوادونو ته بیا د افغان سولې د پروسې په اړه د بحث لپاره خپل استازي لیږلي. دوی مخکې دلیل راوړی تر څو چې له افغانستان بهرني ځواکونه نه وي وتلي، له افغان حکومت سره به خبرې نه کوي.
ومردل چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استازي مارکوس پوتزل کابل ته په سفر کې ویلي چې جرمني د افغانستان د سولې پروسې د پرمختګ لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دی. پوتزل له ولسمشر غني سره پرون پارګماني کې کتلی. پوښتنه دا ده چې د یو درېم هیواد په توګه په رښتیا جرمني څومره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره همکاري کولای سي؟ سیفی الله ستانکزی دا او ځینې نورې پوښتنې په جرمني کې له یوه میشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل څخه کړي دي.
په بن ښار کې لومړی سولې کانفرنس منځته راغی چې په کانفرنس کې جرمني اهم نقش درلود او بلاخره د افغانستان موقت اداره منځته راغله او بیا وروسته نورې ادارې منځته راغلې. یعنی جرمني د 2001 کال نه په دې خواته ډېر مثبت او مهم نقش لوبولی ده او بلاخره یو د افغانستان د نوي افغانستان د بنسټ ایښودونکو د جملې نه ده. ولې هغه څه چې اوس جرمنیان ورسره څه ناڅه په مشکل سره مخامخ دي، هغه دا ده چې په جرمني هېواد کې دننه په پارلمان کې یا بوندستاګ کې جرمني خارجي سیاست چې هغه په افغانستان کې غواړي وروبي لږ تر څنګه څه تر پوښتنې لاندې راغلی ده. هغوی ځکه چې جرمني د لومړي ځل دپاره د ناتو د ساحې نه بغیر سرتیري هغوی افغانستان ته لیږلي وو، بیا افغانستان ته جګړه کې برخه درلودله، نو دا د جرمني دپاره یو لویه ننګونه وه په واقعیت کې. په همدې لحاظ باندې هغوی تر فشار لاندې راغلي دي چې هغه مرسته چې جرمني هېواد د 2001 کال نه راپدې خو کړې دي، هغه مرستې یا هغه مثبت لاسته راوړنې چې کوم ما سره غلي هغه د لاسته لاړې نشي. نو په همدې اساس باندې جرمني هېواد یو ری بیا وغوښتل چې خپل نقش بیا اساسي شکل باندې ولوبوي او بل اخر ته سګوره چې مارکوس پوتسل یو ری بیا غواړي چې د افغانستان په مهمه مسله کې چې هغه د سولې پروسه ده یا دغه کشاله ده نقش
وروبوي. د جرمني خاص استازي له طالبانو سره دوی لیدلې دي او افغان حکومت سره هم دغه دي ناست دي. څو واره څه فکر کوي څومره به د اړیکو په جوړولو کې جرمني مهم رول ولوبوي؟
چې وخت چې اورزلا فان در لاین چې مخکې د جرمني د دفاع وزیر و، هغه اوس د یورپین کمیشن یا د اروپا د کمیسیون د مشرپا توګه ګومارل شوې ده. دا ډېر یو مهمه مسله ده چې جرمنیانو د لپاره، یعنی د متحده ایالاتو تنها کله چې جرمني دا موضوع مطرح کوي، دا تنها د جرمني نقش نه ده، بلکې دا د پټوله کې د اروپا نقش ده. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې جرمنیان تقریبا په اروپا کې لومړی اقتصاد او په دنیا کې څلورم اقتصاد ده. او تاسو ګورئ چې جرمنیان اساسی نقش په د اروپا په سیاسي او اقتصادي پروسه کې نقش لري. نو پراندې اساس باندې جرمنیان غواړي چې یو ځل بیا په افغانستان د سولې په پروسه کې برخه ولري. او زما په باور باندې هغه تیر بند اول چورتایي بیا بند دویم چې من سره غي لبد مرغه چې جرمنیان اونو شو کولای چې طالبان او حتی یا په هغه وخت کې دا فرصت ته مناسب نه و چې طالبان وه سوال شي چې په بناول کې د خپل دوام کې برخه واخلي. نو پرندې اساس باندې غي خاصه پایله نه درلوده. ولی اوس جرمنیان غواړي زما پان بن لا تر سدي په داګه باندې داسې نه دی ویلي. ولی زه فکر کوم چې جرمنیان غواړي چې دریم بن کانفرنس رامنځته کړي او په دریم بن کانفرنس کې دی غواړي چې ټول غاړي چې هغه په افغانستان په کښاله کې دخیلي دي، اگر راوړی په بون په کانفرنس کې سره جرګه کې او بلاخره دا سه یو میکانیزم ما سره وی چې هغه کې یو تلپاتې سولې ما سره.
په جرمني کې مشت افغان سیاسي تحلیلګر اجمل سهیل و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځنګړي استازي د ورستیو څرګندونو په اړه خبري کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر وله ازادي رادیو ووري.
اوس هم د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. یوریشیا ریویو خبرونه په خپل پرونی غنی کې د بشري حقوقو د څار ادارې د یو راپور په حواله په یو مقاله کې لیکلي د افغانستان ته هجومي ځواکونه چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای ام لاټړ کوي ظلمونه کړی دي. د لیکنې په حواله د بشري حقوقو د څار ادارې په یو تازه راپور کې ویل سیوي چې دغه افغان ځواکونه بیل دي چې حساب کتاب سره وسی یو لړ اعدامونه او نوري جدي سرغړونی کړی دي. د لیکنی په حواله دغه ځواکونو د شپې په مخه د پوځي عملیاتو پر مهال په غیر قانوني ډول ملکیان وژلي، په جبر د توقيف سو کسانو د لا درکه کېدو سبب سوي او پر صحي مرکزونو په دې پلمه حمله کړي چې ګواکې د پرتی وسلولو درملنه پکې کیږي. د یوریشیا ریویو خبرونې په لیکنې کې راغلي چې په تیرو دوو کلونو کې په دغسې چاپو او هوایي عملیاتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله په ډراماتیکه توګه زیاته سوې ده. د لیکنې په حواله د بشري حقونو د څار ادارې په دغه 350 مخه راپور کې د 2019 میلادي کال له وروستیو د 2019 میلادي کال تر نیمایي پورې پیښو ته کتنه سوې ده. د راپور په حواله په دې موده کې د امریکا د مرکزي استخباراتو ادارې له ملاتړه برخمنو افغان تهاجمي ځواکونو ځینې داسې جدي سرغړونې کړي چې جنګي جنایتونه ګڼل کېدای سي. په لیکنې کې د امریکا متحده ایالاتونو ته لارښوونه سوې چې ژر تر ژره له افغان حکومت سره په ګډه د ټولو هغو ملیشه ځواکونو د منحلولو او بې وسلې کولو اقدام وکړي چې د رسمي ځواکونو له چوکاټه د باندې فعالیت لري. د یوریشیا ریویو خبرونې په یو برخه کې راغلي وسلولو طالبانو هم په وار وار له جنګي اصولو او د بشري حقونو له نورمونو سرغړونې کړي دي. په دغو سرغړونو کې هغه بې توپیره حملې هم شاملې دي چې په نتیجه کې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. خود لیکنې په حواله د طالبانو دغه ظلمونه هیڅکله د افغان او امریکایي ځواکونو سرغړونې نه توجیه کوي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې دوی تر ډیره د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د خوندیتوب او له بشري حقونو د سرغړونو د مخنیوي اقدامات کړي دي. له بریتانیا خبرېدونکي ورځپاڼې ګارډین په تخار ولایت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د 9 زده کوونکو پر وژل کېدو لیکنه خپره کړې ده. د تخار د والي ویان محمد جواد هجري ازادي راډیو ته ویلي چې دغه چاودنه تیره شنبه د درقد ولسوالۍ د طاهریانو کلي د ابو زر غفاری ابتدایي شونځي پر زده کوونکو سوي ده. شغلي هجري ویلي څرنګه چې دغه کلی د وسلولو طالبانو په کنټرول کې دی نو د پلټنې لپاره د پیښې ځای ته پلاوی نشي تللی. ګارډین ورځپاڼې د تخار د امنیه قومندان سمونمل میراج الدین سادات خبرې راخیستې چې ویلي دي د وژل سوو ماشومانو عمرونه د 10 او 15 کلونو ترمنځ وو. امنیه قومندان په دې پیښه کې وسلول طالبان په لاس لرلو تورن کړي چې په تخار کې په وروستیو کې فعالیتونه زیات سوي دي، په ځانګړي ډول په درقد ولسوالۍ کې. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه وسلول طالبانو په 13 اکتوبر میاشت کې د تخار د مرکز تعلقان په ګډون په 2 ولسوالیو کې پراخې حملې پیل کړې خو افغان امنیتي ځواکونو په شا وتنبولې. دا حملې په داسل کې وسوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکرې په سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. د ورځپاڼې په لیکنه افراطي وسلول زیات وخت د سړک غاړې بمونه افغان امنیتي ځواکونو ته ځای پر ځای کوي خو په دغو چاودنو او د دوی په نورو حملو کې اکثره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي. وبجه او اتلس دقیقې سوې د افغانستان جمهوري ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د بنسټیزو اصلاحاتو پر راوستلو ټینګار کوي. جمهوري ریاست وایي چې د دغه وزارت د پخوانۍ رهبری پر مهال په بهرنیو چارو وزارت کې زیاتې ستونزې وې چې اوس باید اصلاح سي. واصل وصل او په دې اړه نور تفصیل.
د بهرنیو چارو وزارت د پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی له استعفا نږدې 2 اونۍ وروسته د افغانستان ولسمشر مانی په دغه وزارت کې د پراخو اصلاحاتو دروستو خبره کوي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په کابل کې خبري ناشته ته وویل ولسمشر مانی د دغه وزارت د پخوانی وزیر لکړنو راضی نه وو.
نه حکومت راضی نه وو. دلایل مشته، موارد مشته، به کې دیسی به جزئیات باندې خبري وکړو. هغه ماموریت چې د بهرنیو چارو وزارت درلود داغه په تحقیق کې مونږ یو څه ناخوالې لیدلې دي او ډېر ښه حرکت مو مونږ نه لیدلی او زمونږ بررسي هم دا و چې باید په دې نهاد کې حرکت راشي. نو دغه حرکت دپاره دغه اصلاحي برنامه په کار ده چې باید عملي شي.
تشکیلاتي پړسوب، کار اهل کار ته نه سپارل، د شخصي او ګوندي مداخلو ختمول، په سفارتي او قنصلي چارو کې ستونزې، هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقي په برخه کې د اصلاحاتو د راوستو خبره کوي. د دې په خبره په بهرنیو چارو وزارت کې اصلاحات دوه پړاوونه لري چې یوې بیړنۍ او دوهمې د اوږدمهاله پلانونو پلي کول دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړه چې د بهرنیو چارو وزارت د خپل کړنلارې سره سم باید په سیمه ایز او نړیواله کچه د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پراختیا او د اقتصادي همکاریو د پیاوړتیا پر مرکز بدل شي. تر دې مخکې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر صلاح الدین ربانی په خپل استفالی کې لیکلی و چې د ملي والی په حکومت کې کاری فضا مطلوبه نه ده. ښاغلی ربانی په خپل استفالی کې نیوکه کړې چې د اصلاحاتو د شعار تر سیوري لاندې داسې مغرض چلند کېده چې په ټولنه کې د تبعیض او تعصب دودونکې او بنسټیز کوونکې ده. هڅه مو وکړه ډېره د ښاغلی ربانی او نوموړي ته د ځینو نږدې کسانو غبرګون هم ولرو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. خو له دې وړاندې د افغان حکومت اجرایه ریاست په بهرنیو چارو وزارت کې د ښاغلی ربانی فعالیتونه د پام وړ بللي دي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند مدني فعالانو د برېښنا ریاست دروازه وتړله. دوی ادعا لري چې د برېښنا ریاست مسؤولان د برق له ادرسه راټولېدونکو پیسو کې خیانت کوي. الیاس دایی په دې اړه جزئیات برابر کړي.
د ښار پر عمومي سړک رنګه پر شونه هوار دي. پولیسو د لشکرګاه ښار د عمومي سړک پر دواړو خواوو لار تړلې ده، او د برېښنا ریاست مخې ته چې د ښار اوسېدونکو او مدني فعالونو یې په اعتراضي ډول دروازه تړلې ده، څوک نه پرېږدي. په یوه وړه سپینه خیمه کې ځینې کسان ناست دي چې د برېښنا د لوړې تعرفې او پر هر کیلو واټ لوړ مصرف په غوسه کړي دي. سپین ږیری ګلاغا هم د دوی سره په دې اعتراضي خیمه کې ناست دی. دی د ځان سره یو بیل او یو د درخواستی کاغذ هم لري. ګلاغا وایي په کرایي کور کې اوسېږي. د ګوتو په شمار ګروپانو باندې د برېښنا ریاست 40,000 افغانۍ بیل ورکړی دی.
مخکې مخنۍ بیل مې راغلی دی 350 افغانۍ، په دا بله دوره کې راته رالی 1,832 افغانۍ. ولې وراله مریضه مې ورته وکړه، درخواست مې شروع کړه، زه کرایه نشینه سړی ورغلی په کرایه باندې. او مخکنۍ بیل 350 راغلی دا، ولې 8,000 افغانۍ رالی؟ ول د غونډې چلولې دي، مال مې دې چلولې، برقي مو بوتي، کیلو واټ مو کتي، رام اوسې و مو کتي، وراره تقریبا 800 کتو کیلو واټ اضافه راپسې لیکلو. دا د دوی په خپل ثبوت، دغه اسناد ثبوت را سره دي. ما ته وزره 1,832 تابل کزما بیل راغلی دی 1,800 افغانۍ د دوی د دفتر چې مرستلې دي.
د برېښنا د ریاست پر مسؤلینو تور پورې کړ چې د خلکو څخه د مصارفو په نوم راټولېدونکو پیسو کې اغلا کوي او دوی ته لوړې تعرفې ورکوي. دلته دوو نورو قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل دوی میاشتې مخکې هم د ورته اعتراض پر مهال دوی ته د مسئلې د حل ډاډ ورکول سوی و، خو نتیجه معلومه نه شوه.
ریاست شرکت دی، ولې که دوی غلا نه کوي، دغه زموږ پیسې چې هر څو دوی ته اخلي، دا په حساب د واردات دولت کې تحویل کړي. دوی ولې ځان د شخصي اکاونټ خلاص کړی، په خپل شخصي اکاونټ کې جمع کوي، وروسته د غلا پیسې راباسي، اضافي روپۍ د واردات دولت په حساب انتحویلوي.
تجارت یې پر موږ شروع کړی دی ورور، موږ سره ګاز سره دغه ارزانه تمامېږي. موږ سره قسم خدای چې خپل جنریټر چې خپل شخصي وچلو تر دغه ارزانه تمامېږي. برق زموږ دی، دغه موږ تر په ډالرو پر موږ باندې دی. وایي موږ په څلور سنټه موږ قرارداد کړی، نو زه ستا په قرارداد څه کړم؟ خدای زموږ خپل شخصي برق دی.
د برېښنا د لوړې تعرفې مسله کلونه کېږي چې ناحاله پاته ده. خلک وایي د کجکي برېښنا چې د هلمند د سیند په اوبو تولیدېږي په لوړ قیمت نه غواړي. مدني فعال عبدالولي پتیال او حاجی راز محمد راتول د برېښنا د ریاست دروازه به تر هغو بنده وي، او دوی به خپل اعتراض ته دوام ورکوي چې د برق په تعرفه او د هر کیلو واټ برېښنا په قیمت کې کموالی راځي.
خپل غلا په خاطر باندې دوی دغه بیل ورکړی، تر هغه زمانې څو چې بلان نه ارزانه شوي، د خیمه به ولاړې هم دغه مشران ځوانان ټوله بدلې ورته ناستې.
د خطایستو کار نور نشته، دغه خیمه به تر هغه ساعته ولاړې چې دلته موږ ډوډۍ هیڅوک ډوډۍ نه رارسېږي، په وجه نسبه یو چز موږ مثلا نه ځه سمې.
د هلمند برېښنا ریاست د لشکرګاه د اوسېدونکو مدني فعالانو ټول تورونه ردوي. د هلمند د برق رئیس انجنیر وحید الله زاده راټول د تعرفې د کښته کولو مسله د دوی تر توان لوړ ده. دا کار یوازې برېښنا شرکت هم نسی کولای.
دا د برېښنا شرکت په صلاحیت کې نه ده، یعنی برېښنا شرکت خپل چې خلکو جوړ کړی دی، څلور وزیران دي چې آیاتي مدیره ورته وایي چې د آیاتي مدیره د مجلس په تایید دا بیا د یعنی تعرفه یا کښته کیږي، یا به د خلکو ته قناعت بخش جواب ورکوي چې موږ په دې خاطر د تعرفه تاسو ته یا کښته کوو یا نه کښته کوو.
د برېښنا شرکت د اصولو له مخې چې څومره برق مصرفېږي هغومره ګرانېږي او قیمت یې لوړ ځي. د هلمند برېښنا د 0-200 کیلو واټه په 2 افغانۍ، تر 200 کیلو واټه پورې په 5 افغانۍ، او تر دې لوړې په 13 افغانۍ کېږي چې د موترزینو په خبره تر وارداتي برېښنا ګرانه تمامېږي. محمد الیاس دایی، ازادي راډیو، هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم یو بهرنی مسله چېړو.
په زرګونو لبنانیانو پرون بیا د دغه هیواد په څو شارونو کې مظاهرې وکړې. دوی د اداري فساد په وړاندې د ژغ پورته کولو لپاره سړکونو ته راوتلي دي. د اکتوبر له 12مې د دغو مظاهرو په نتیجه کې د لبنان صدر اعظم سعد حریری استعفا ورکړې، خو مظاهره چان وایي چې د پراخ اداري فساد په خاطر باید ټول سیاسي چارواکي له دندو لیرې سي. سپیولا ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی دی.
بیروت، سیدون، تایرا او د لبنان څو نور ښارونه پرون یو وار بیا د پراخو مظاهرو شاهد وو. پرونی مظاهرې داسې وخت وشوه چې لږ مخکې د لبنان د ولسمشر میشل اون په ملاتړ یوه ډله خلکو لاریون وکړ. په لبنان کې چې ګڼ مذهبه هیواد د شیعه او سنی مسلمانانو او عیسویانو په دې پراخو مظاهرو کې برخه اخیستې او وایي چې ټول موجوده مشران په فساد کې ډوب دي. پرون شپه د بیروت په مرکزي میدان کې مظاهره چان سره غونډ شوي وو او شعارونه یې ورکول. ګڼې ښځې هم د مظاهرو له پیله تر دې دمه له سړیو سره یو ځای ولاړې دي. یوې مظاهره چی امینه همیه وویل د خپلو حقونو په خاطر له کوره راوتلې ده.
زه دې ته نه یم راغلی چې زړه مې غوښتل. سیاسي مشرانو دې کار ته اړ ایسته یمه. که هغوی موږ ته زموږ حقوق راکړي وای دلته نه راتلو. موږ دوا، درملو او برېښنا ته ضرورت لرو. دا مو حق دی. د عامه خدماتو ادارې لوټ شوي. موږ خپل حقوق غواړو، بل څه نه.
یو بل خزا ابیر مراد چې له ترابلس د مظاهرو په خاطر بیروت تللې و وویل بدلون د خلکو په لاس راوستل کیږي او خلک د همدې لپاره د مشرانو په وړاندې درېدلې دي. له تایره خاره چې حزب الله ګوند پکې ډیر نفوذ لري هم ګڼو خلکو د بیروت مظاهرو ته ځانونه رسولي وو. حزب الله چې ګڼ غړي یې د حکومت وزیران او چارواکي دي له خپلو پلویانو غوښتي چې په مظاهرو کې برخه وانخلي. سیدون او ترابلس هم چې سنی مسلمانان پکې میش دي د سختو مظاهرو شاهد وو او خلکو د چارواکو په ګوښه کېدو ټینګار کاوه.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په کابل کې د پاکستان سفارت اعلان کړی چې سر نن څخه به خپل قونسلګری تړي او معلومه نه ده چې کله به بیا پرانیستل کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نن په یو تمریناتي لوبه کې د ویست انډیز له ټیم سره مخامخېږي. د دوی لوبه د هند په لکنو میدان کې پیلېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وسلولو غلاو د یوې شبکې مشر نیولی دی. نن په تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو